لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
انیس میلر همینګوی چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپل طنزونو په باره کې غږیږي.
یو خبره سار سړي زما پاک لکړي دا ډیره پخه خبره کړي.
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجيبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څیړنې پیل شوې دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلوردنی پروګرام لومړیتوبونو څخه ده. شاغلی جهانی ویلی د جامع مینار د څلی او د زهاک د تاریخي شهر د زینتلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابر شوی او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې شوې ده. د عبدالباری جهانی د ترګندونو لمخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو لکانت خنجدې 2000 تاریخي آثار ټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ شوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان ډبلیو ټي او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه شوې ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ شوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لمړني سلورزنی کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د موینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک لمخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودی او د ځوانانو د چارو د موینیت د کارکونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دی او د دوی د ستونزو څیړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
اغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دې ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي په دغه تاریخ مړ شوی او داسې یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنډ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و. د کار له تخنیکونو سره یا د کار له شیوې سره د کار له روش سره به ممکنه نه وه چې بلد شي. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپېږي. اول دا راته وایسته چې لدینه مقصد څه ده؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه. مشهور بهرنی لیکوال ګڼ دي. موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانی لیکوالو او زموږ اوسنۍ لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټی نه دی رانغاړي. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولای شي چې یو ادبي اثر خره وژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بالات وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغه ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپل ځوان لیکوالو ته هغه بهرنی مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دی. دا هغه خلک دي چې د دنیا له ویډیری متبرې مشهوره خبرونې پاریش ریویو سره په متفاوت وختونو کې مرکه کړي دي. پاریش ریویو ډیره متبره خبرونه ده. دې خبرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثار او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت لدغه مسلې سره مخامخ شو. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایرانی لیکنه وه، تر یو ځای پورې مې سر په خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا می سر شو کو بیا می سر شو کو د څو کسانو می پیدا کړل په دې ژباړو کې ځینی داسې وی چې تاته خوند درکو پی پوی دی، هم خو ځینی نور ژباړې داسې وی چې نه به خوند درکو نه به پوی دی. اخر سر کې ما دا پریکړه وکړه چې د دې کسان یو څه مواد راغوره کړم او خپل ژبې ته راوښپاړم. دا کار می وکاو، خو بیا می چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې دا سید خلک معرفي شوی وو او د کار طریقې خودل شوی و چې زما سر پر نه خلاصې ده. حتی ما چې کدا زو کټ مټ ژباړم نو نور ته هم د افادې وړ بنوي. نو په دې سلسله کې ما اردو پسې وکړم او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری انګریزي او اردو می درې واړه سره پرتل کړل. بلاخره یو داس شی مې راوېست چې زما خلک پی پوي شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوه کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړې دي، هغه شی معرفي کړې دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس بنور ته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینې نور مسائل ته په ادبي ډګر کې توجه کوي. خای یو توجه دی خو ته هم واوړي
نیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب په دې کې ډېر جالب لیکوال هم وو، البته چې تاسو معرفي کړی دي یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای شي هغه راوپېژنې او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شو، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یو جالبه خبره دا وشي، زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستۍ برخه ته رسیږم بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کول کې هغه ډېر زحمت زو باسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی.
زه موږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغه سي حالات او کلی او شی ور خطا کې د لیکنې سره
حتی تر دې به تر لا ده چې د عادت زهم لرم له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتی دي ز چې کوم شی هم لیکم کشیر وی کیسه وی د فتن چې بشپړیږي فیسبوک ته ورغورځو. البته یو هدف می دا وی چې تی ولولې نور ملګری ولولې خپل نظرونه راکې چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شیف سید او ک نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم ده ځکه ته بیا نور هڅه نه کوي چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتی وه یا کار وکي. خو هنس میلر همین چیو دی وای وای زه چې کله نوم ټاکم د خپل کیسې لپاره 200 نمونه غوړه کوم. په دې 200 نمونه بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا دستور لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپل کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي 200 نمونه غوړه کوي له 200 نمونه یو نوم غوړه کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزند عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونه هم خپل لیکنو کې چاپ کړی دی؟ یعنی ستاور سره
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کال یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب، ځینی نو لیکون کې دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دی ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولای دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، سل کال یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ماته غوړه په دې کې ځینې داس شان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډیر ښه لیکوال شوی دی. به ډاکټری پریخې د لیکوالۍ ته مخه کړې ده، ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لید. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرځونو د ځینو کسان نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا ویلي دي چې یو متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولای دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره زانته یو کوټه ولر. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه، او هغه دا ویل چې یو خزه باید خپل مالی استقلالیت ته ورسیږي، او کلیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید زانته یو کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملی استفاده کېدای شي ستاسو له دې کتاب نه که پراتون کې چاپ شي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مهین دي چې یو څه ولیکي، پر دې مهین دي چې شهرت ته ضرور رسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نشي کولای، او نه ته پی شهرت ته رسیدلای شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړی دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ ظلمي لیکوال ته، ځوان لیکوال ته دا ورسته کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعري او لیکوالۍ په مخکې دغه خندونه پراته دي. لدی خندونه که تاسو ورتهریږئ، نو بیا به تاسو یو خلیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلیږي، او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکئ او د ټولنې په درد نه خوري. دا سي د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوې تازه کار لیکوال تلار خوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لمړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یو لاندې کیسه لیکم، په هغه باندې ورځي ورځي ورآړم، او بیا چې کله په دې باندې پوښوم چې لدی کیسې نه زه هم خوند اخستلی شم، او هم په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا چاپخانه ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د دی معرفي وي درته؟
تاسو د مثال خبره وکړه ومنسب. ما د کلید په پکسو اتشپېته ما غاڼه کې چې تر ټولو ورستۍ غاڼه ده، په دې کې د ریموند کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې.
و بدر صاحب، ټوله خونه کې نو داسې اخوا غیره ته وای
او لیکنه خو ډیره وکړه. ریمون کارور وای هر ورځ لیکل کوم، ډیر خوند راکوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې د ونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو حتما بیکاره مونه که ماموریت لرلی نه ورنه یېرېده. ښه
دی وایي خو دا کومه ستونزه نه ده. ما زده کړي چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرامه کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میز تر شا کینم هره